آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدم کو سلام ما خامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشتې درويشتمه د 2015 کال د جنوري د میاشتې 14 سره برابر ده د آزادې رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلي په روانه خبرونه کې به د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
یو ځانمرګ بمچون کې نن د کوټې په شهر کې څوار لس کاسه وژلي او دروشتنه زخمی کړی دي په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې د بریدګرو حمله پای ته رسیدلې ده او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په خپل وینا کې ویل دي چې موږ داسې راتلونکي غواړو چې زموږ کورنۍ ته پکې فرصتونه امنیت او د ژوند معیارونه دوامدار وي
قدر من اوریدم که د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته درته د رپورټونه هم لرو چې پر لپسې به خبر شي د ننګرهار چارواکو ویل دي چې نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری برید شوی افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد بهرنی سیاست اساسي کرخې د لومړي ځل لپاره تدوین شوي دي او یو شمیر خلک له نورو خلکو غوښتنه کوي چې د ښې روغتیا په خاطر خپل ماشومان د پولیو له واکسینه محروم و نساتی رپورټونه ورس صدرته خبرو اوس پامو کوي بشپړ خبرونه ته چې زنه شباشنا او طاهر اتک زیدرته وړاندې کو
پاکستانی پولیسو او د روختون چارواکو ویل دي چې یو ځانمرګ بمچون کې نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د پولیو یا غزان د ناروغي د واکسین کولو په یو مرکز کې لښته لږه څوار لس کاسه وژلي او درشتنه زخمی کړي دي ډاکټرانو ویل دي چې په زخمیانو کې د 50 تنو حال سخت دی او د وژل سوو کسانو شمیر به زیات شي د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دیني ډلې د پولیو ضد مبارزه د لویدیز لخوا یو د سیسه بولي چې غواړي مسلمانان اقیم کی او اسلامي مبارزین هغه د جاسوسي یو جبهه ګڼي د ولایتي حکومت نتاخ انور الحق کاکړ وایي چې د حمله به د واکسین کولو هلې ځلې و نه ځندوي هغه ویل چې زه د بلوچستان د حکومت لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا غواړم ټول ولایت او ټول ملک ته دا ډاډ ورکم چې موږ به په دې جګړه کې په هر ډول شرایطو کې یو ګام لا شاته وانخلو د پولیو په ضد مبارزه به په دې ولایت کې بیل ځنډ دوام وکړي موږ به هغه د خپلو منابعو په زیاتېدو سره نور هم پسې چټک کړو
د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې د ځانمرګو بریدګرو برید د دریو بریدګرو د وژل کېدو وروسته نن په محلي وخت شاوخوا 12 بجې پای ته ورسید نور تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو
د دریو ځانمرګو بریدګرو لړلې یوې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته ورسیر مې یو دولتي رینجر په نخه کړې او په ځان پوري تړلو توکو ته 14 نور کړې سار په لسکم نه بجو لشوې 14 ورسته پاتې دو نور بریدګر د کنسولګری دیوال شریکی وی ودانی ته ننوتی او لامنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده ویل کېږي هغه کور چې بریدګر پکې پټ شوی و د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیف کردیوال د اوسېدو مې نه ده چارواکي وایي کنسولګری ته لورچیر مودانی ځانمرګو لامنیتی ځواکونو سره درې ساعته مقاومت کړې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پیخي پسیمه کې خبري اعلان ته ویل ګډو امنیتی ځواکونو جګړه پتوندي قابو کړي
ځانمرګي و ام وسلوال و دا درې سره لمنځ تللی دي او زموږ امنیتی ځواکونه ونه پر شهیدان سوي دي او زموږ ونه پر زخمیان دي په دې کې درې نفره ممکن پر هم زخمیان سوي دي
قومندان وایي د بریدګرو موخه د پاکستان کنسولګری و خو په دغه جګړه او بریدونو کې کارکونکو ته زیان نه رسیدلې ځکه په وخت خوندي ځایونو ته رسولیو پیخه کې د ځانمرګو بریدګرو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په توده جګړه او چاودنو کې د نږدې ودانۍ او شیشي اوان دیوالونه زیانمن شوي
په دې اړه تفصیلي رپورت له خبرونو وروسته مو اوري
د هلمند د ګریش پولیسوالي کې د تیر شپې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو کسانو ترمنځ د ادم خان په سیمه کې درنه جګړه پیل شوې چې نن هم دوام درلود د ګریش د والی امنیه قومندان اسماعیل خپلواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په لسګونو وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ادم خان د سیمې پر امنیتي کمربند باندې بریدونه پیل کړي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلی خپلواک وویل چې په دې نشته کې تر اوسه شل طالب وسلوال او درې افغان پولیسان وژل شوي او شپارس طالب وسلوال او پنځه پولیسان ټپي شوي دي. د ګریش ولسوال امنیه قومندان وایي چې د ګریش د ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې د یولسو وژل شوو وسلوالو جسدونه لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. اسماعیل خپلواک وویل چې وسلوالو برید کوونکو غوښتل چې د ګریش ولسوالۍ د امنیتي کمربند په ماتولو سره دغه ولسوالۍ ته ستر امنیتي ګواښ پیښ کړي، خو افغان ځواکونو د طالب وسلوالو د دې هڅې مخه ونیوله.
د بشر د حقوقو نړیواله مؤسسه په افغان دولت غږ کړی دی چې باید د سولې په بهیر کې میرمنو ته برخبر کړي. دغه مؤسسه د افغانستان دولت هغه ژمنه یاده کړې ده چې کال 2015 په سپتمبر میاشت کې د مرستندوی ملکونو سره کړې وه او ویلي وو چې دوی به د کال 2018 په نیمایي کې یو داسې پلان باندې کار پیل کړي چې په هغه کې به میرمنو ته د سولې په بهیر کې ځای ورکړل شوی. د افغان دولت مامورینو د بشر د حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ ته ډاډ ورکړی دی چې تر اوسه دغه پلان بشپړ شوی نه دی. د بشر د حقوقو فعالان د مرستندوی ملکونو نه غواړي په افغان دولت فشار راوړي تر څو دغه پلان تیار او اړوند لورو سره شریک کړي او د عملي کېدو د پاره مرستې هم وشي. د بشر د حقوقو په نړیواله مؤسسه کې د میرمنو د چارو کارپو هیچر بارر وایي چې افغانستان کې میرمنې د کلونو رئیس د مبارزه کوي چې په هغو غونډو کې ورته ځای ورکړ شي چې چیرته چې د دوی د هیواد د سرنوشت فیصله کیږي. هغه وایي چې دا چې افغان دولت تر اوسه د سولې په پروسه کې میرمنو ته څرګند رول نه دی ورکړی، د نه معلومی کې چې دوی د میرمنو د غوښتنو په اړه جدي نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. امریکا د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په خپل وینا کې ویل دي چې موږ داسې راتلونکي ژوند غواړو چې زموږ کورنۍ ته پکې فرصتونه، امنیت او د ژوند معیار لوړیده دوامدار وي. نور تفصیل به متیول عابد څخه واورو.
جمهور رئیس اوباما د امریکا کانګرس ته په خپل لیکنې وینا کې ویل چې زموږ هدف دا دی چې زموږ ماشومان په دوامدار ډول په یو سولیز نړۍ کې ژوند وکړي، خو دا کار یوازې هغه وخت کې دی شي چې موږ په ګډه سره کار وکړو. جمهور رئیس اوباما د جمهور ریاست د ځینو کاندانو ویناو ته په اشاره وویل د امریکا دولت سیلونه باید ګټه واخیستل شي او هغوی ونه ویرول شي. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسته راوړنو کې لومړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو کامیابیو ته اشاره وکړه او ویل که په امریکا او زموږ په ملګرو څوک برید وکړي په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې زموږ بهرنۍ پالیسي باید د القاعده او د داعش ګواښونو ته متوجه وي. د داعش د حضور په پرته به هم د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ، افریقا او آسیا په ځینو هیوادونو کې به بې ثباتي څو لسیزې روانه وي. د دغو ستونزو د حل لپاره به نړۍ موږ ته ګوري. جمهور رئیس براک اوباما وویل القاعده او داعش زموږ خلکو ته مستقیم ګواښ دی، ځکه چې نننۍ نړۍ کې اوسو ترستان چې د انسانانو او خپل ژوند ته هم اس اهمیت نه ورکوي کولی شي چې ډېر لوی تاوان ورسوي.
خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا حکومت دا تصدیق کړی ده چې ایران د چهارشنبه په ورځ د امریکا لس ماڼوګان خوشي کړي دي. دا کسان یو ورځ مخکې د ایران سمندري قلمرو حدودو ته داخلیدونه پس نیول شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د ست څنګه دوی داسې څه خبر نه لري. ګنې دغه لس کسان چې یوه پکې ښځه هم ده د گرفتارۍ نه پس ورته کوم زیان رسېدلی. دا ملحان چې د فارس په خلیج کې د کویت او بحرین په منځ کې په اوبو کې ګرځېدل د مرکز سره یې رابطه قطع شوې وه. وروسته بیا د فارسي د جزیرې سره نږدې د ایران عسکر ونیول او د یو ورځې د ساتلو نه پس هم هغه ځي ته بیرته د کښتیو سره خوشی کړل چې وروسته د امریکا سمندري قواو ساحل ته ورسول. د ایران سپای پاسداران انقلاب د نه مخکې ویلي وو چې دا کسان د امریکا لخوا د بخنې غوښتلو نه پس پریښودل شول او دا هم ورته ډاډ ورکړ شوی چې داسې صحوه به بیا نه کیږي. د بلجیم څارنوالانو ویل دي چې دوی هغه درې کورونه پیدا کړی دي چې باور دی په پاریس کې د نومبر د 14مې تروریستي بریدونه په وخت د هغوی نه استفاده شوی و. څارنوالانو نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی دا کورونه د شار لیریو په ښار کې د اویلیاس په کلی کې او په برکسل کې د خلکو د استوګنې په یوه سیمه کې معلوم کړي دي. چارواکي فکر کوي چې د دغو درې واړو ځایونو نه د پاریس په حملو کې استفاده شوې ده. او د امریکا حکومت دا تصدیق کړی ده چې د ایران لس ماڼوګان خوشی شوي دي. وبخی د ایران لخوا د امریکا لس ماڼوګان خوشی شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په موخه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان په کنسلګری شوي برید کې و امنیتي ځواکونه وژل شوي او د ولسی وګړي په شمول لس کسان ټپیان دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د دریو ځانمرګو بریدګرو لړلې یوې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته ورسیرمه یو دولتي رینجر په نخښه کړې او په ځان پورې تړلو توکو ته 14 نور کړې. سار په لسکم نه بجو لښوې 14 ورسته پاتې دوه نور بریدګر د قونسلګری دیوال شریکي وی ودانۍ ته ننوتی او لامنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده. ولکېږي هغه کور چې بریدګر پکې پټ شوی او د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیف کردیوال د اوسېدو مې نه ده. چارواکي وایي قونسلګری ته لورچیر موادانی ځانمرګو لامنیتی ځواکونو سره درې ساعته مقاومت کړي. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پیخي پسیمه کې خبري اعلان ته ویل ګډو امنیتی ځواکونو جګړه پتوندي قابو کړي.
ځانمرګي و هم وسلوال و دا درې سر لمنځ تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه ونه پر شهیدان سوي دي او زموږ ونه پر زخمیان دي. په دې کې درې نفر ممکن پر هم زخمیان سوي دي.
قومندان وای د بریدګرو موخه د پاکستان قونسلګری و خو په دغه جګړه او بریدونو کې کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې ځکه په وخت خوندي ځایونو ته رسولي. پیخه کې د ځانمرګو بریدګرو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په توده جګړه او چاودنو کې د نږدې ودانۍ او شیشي اوان دیوالونه زیانمن شوي. په دغه سیمه کې ولاړ ځای خلک وایي بریدګرو د امنیتی ځواکونو لباسونه پتن کړي وو.
خلک په نیم په موټرسایکل راغلي تاسو وګورئ هغه تاسو وګورئ یو موټرسایکل ته ولاړ دی او ځینې وسایل دلته پراتی دي هغه ختم دي او هغه ولنې ځانمرګي بریډ چې دی باندې دي د جرمني او پرلو او نور د پاکستان په سرګری ته نه وتی دي.
دالتو شیشته وو ما په ملنجر کې تیر فدای موال دزا شو ا دزا بعد باندې انتخاري شو انفجار شو بعد دوه مرګري څنګه غننه.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ویلي چې ځانمرګي ممکن د دوی ودانۍ ته ننوتی خو په اړه لا کره معلومات نه لري. تر اوسه کومې ډلې د دغه جګړې او چاودنو په اړه رسنۍ او تڅ نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره پر ټلیفون خبري کړې او جلال آباد کې د هغوی پر قونسلګری د برید غندنه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د پاکستانی ډیپلوماټانو او امنیتي خوندیتوب ته پام کوي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لومړي وزیر افغان ولسمشر ته په دغه پیښه کې د امنیتي ځواکونو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او تروریزم د دواړو هیوادونو یو ګډ دښمن ګڼلې. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریده. اوس هم د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین راپور ته سسپام را ګرځو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد بهرنی سیاست اساسي کرخې د لومړي ځل لپاره تدوین شوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي. دا د چهارشنبې په ورځ د هیواد اساسي قانون د ونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل د دې کرخو مساوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه شوې ده. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د دې کرخو په ترتیبولو کې رامنځته شوي خنډ د اساسي قانون خلاف عمل دی. تفصیل په رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرخو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. خاغلی ربانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د ونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرخو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسی جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهاد
ده بهرنی چار وزارت خوش ده چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرشو مسوده په علمی توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لمړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل سي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرخو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسودې پر چمتو کولو تاکید کړی دی. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکاریو د اړیکو ټینګولو ځینې افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرخو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرخو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګل پاچا مجیدی په دې اړه وایي
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلی کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولي وي. ځینې تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ځینې عام خلک له نور خلکو غوښتنه کوي چې د ښې روغتیا په خاطر خپل ماشومان د پولیو له واکسینه محروم ونه ساتي او په خپل وخت واکسین کړي. ابراهیم رحیمی په هکله رپورټ راکوي.
حاجی زرامین د خوست د ویلرې پرتې سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي پر دې پوهېدله چې واکسین د پولیو یا په ماشومانو کې د فلج د وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله ده. حاجی زرامین له خلکو غوښتل چې د سالمې روغتیا لپاره خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي. د ده په نظر د پولیو په له منځه وړلو کې عام خلک هم له خپله اړخه پوره مسؤلیت او مکلفیت لري.
خلک بالکل په ګټه پیدلی دي. دې نه معلومیږي چې هر څوک خپل ماشوم ته تشتوي واکسین ته واکسین په عملي کوي. خلک ته خو موږ خپله دغه یل دي دا چې باید دی خپل ماشومان واکسین ته تطبیق شي چې په آینده کې د پلچکول نه د نری مرز نه د نه وژغورل شي وسپل شي.
د دې ولایت مسخیل ولسوالۍ اوسیدونکو سلام بیا امریکا غکتول چې واکسین ته د خلکو پوره توجه راګرځیدلې. هغه زیاته کړه چې د دمګری او زیارت ځای ورو ورو واکسین نیسي.
ایمک منطقه کې واکسین نه ډېره ښه خطرې لري. واکسین ګټه لري. واکسین د ډېرو مرزو علاج دی کنه. ځکه بل داسې یعنی زراعت خلکو زراعتو ته مخکې ډېر تلو خو اوس دغه زراعتو حساب چې کوم ډېر کم شوی دی اوس واکسین خلک ډېر لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو تر څنګ د جنوب ختیځو ولایتونو په 9 ولسوالیو کې 130,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق درې ورځنی کمپاین عملاً روان دی. په جنوب ختیځ کې د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر علي احمد حلیم امریکا غږ ته وویل چې درې ولسوالۍ د خوست، دوه د پکتیا، یوه د غزنی او یوه د پکتیکا ولایت پورې مربوط دي.
دا ولسوالۍ زموږ په ریجن کې پولیو سابقه لري. 15 کالونه را په دی خوا په دغه ریجن کې په ولسوالۍ کې 12 کیسونه یا پیخه د پولیو تیر شوی ده چې په 2014 کال کې 3 کیس موجود وو.
مولوی محمد داوود وقفی یو دینی عالم دی. هغه د سلیمې روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه اسلامي رسالت بولی.
یو د هغې نه چې اسلام مبارک دین په هغې باندې تایید او ټینګار کړی دی هغه علاج دی، هغه وقایه ده. نو واکسین هم هغې تطبیق هم علاج دی، تداوی ده، وقایه ده، د جایز عمل دی.
که څه هم په 2015 میلادي کال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو روغتیایي مسؤلین وایي چې اوس هم دغه سیمه د پولیو د وایروس له خطره خوندي نه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هیوات والو لگو زنگ نه خپل ماشومان خوندی و ساتی تا پینزو کالو کم همرا ماشومان واکسین کهی زه ساسو قمرگولیم.
قدر من اوریدون کورو اروپا تا تللی نیوی افغان مهاجر په بدعملی تورن شوی دی. اروپا او یا نورو هیوادونو ته تلونکي افغانان مخکې تر دې چې د خپل ملک نه ووزي باید څه په پام کې ونیسي؟ افغان حکومت د دې مهاجرو په وړاندې څه او څه ډول مسؤلیتونه لري؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام په خبرونه کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې د اساسي جز په توګه په خبرونه کې برخه واخلئ. درن واوریدونکو اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
پاکستانی پولیسو او د روغتون چارواکو ویلي دي چې وزان مرګ بمچون کې نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د پولیو یا ګزند ناروغي د واکسین کولو په یوه مرکز کې لکتر لګه 14 کسه وژلي او درویش تنه زخمیان کړي دي. د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د ځان مرګ بریدګرو برید د دریو بریدګرو د وژل کېدو وروسته نن په محلي وخت شاوخوا 12 بجې پای ته ورسید. د ننګرهار د پولیسو قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې وروسته خبرې اعلان ته وویل چې د برید کوونکو د برید هدف د پاکستان قونسلګری و. د هلمند ګرش پاولسوالۍ کې له تیرې شپې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو کسانو ترمنځ د ادم خان په سیمه کې درنه جګړه پیل شوې چې نن هم دوام درلود. د ګرش پاولسوالۍ امنیت قمندان اسماعیل خپلواک امریکا غږ ته وویل چې په لسګونو وسلوالو طالبانو تیره شپه د ادم خان د سیمې په امنیتي کمربند بریدونه پیل کړل چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د بشر د حقوقو نړیوال مؤسسې په افغان دولت غږ کړی دی چې باید د سولې په بهیر کې میرمنو ته خبر کړي. د دې مؤسسې د افغانستان دولت هغه ژمنه یاده کړې ده چې په کال 2015 سپتمبر میاشت کې د مرستندویه ملکونو سره کړې وه او ویلي وو چې دوی به په 2016 کال په نیمایي کې یو داسې پلان باندې کار پیل کړي چې په هغه کې به میرمنو ته د سولې په بهیر کې ځای ورکړ شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وینا کې ویلي موږ د سې راتلونکو غواړو چې زمنګ کورنوي ته پکې فرصتونه امنیت او د ژوند معیار لوړیدل دوامدارې. اوباما ویلي زمنګ هدف دا دی چې زمنګ ماشومان په دوامدار ډول په یوې سولې ایز نړۍ کې ژوند وکړي. خدا کار یوازې هغه وخت کې دی شي چې موږ په ګډه کار وکړو. جمهور رئیس اوباما د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو وینا ته په اشاره وویل د امریکا د ولس د هیلو نه باید ګټه واخیستل شي او هغوی ونه ایرول شي. قدرمنو اوریدونکو اروپا ته تللی نوی افغان مهاجر په بد عملی تورن شوی دی. اروپا او نورو هیوادونو ته تلونکي افغانان مخکې تر دې چې د خپل ملک نه ووزي باید څه په پام کې ونیسي؟ افغان حکومت د دې مهاجرو په وړاندې څه او څه ډول مسؤلیتونه لري؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام خبرونه چې د دری خبرونې پسې به پیل شي همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. قدر من اوریدونکو لږه شیبه وروسته د دری خبرونه هم پیلېږي، خو د پښتو نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د دری خبرونه بعد د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره لږه شیبه وروسته واوري، ورپسې د خبرو اترو گفت شنود خبرونه اوري چې موضوع تاسو سره شریکه شوه. تر بیا الله مالشي.